بیا هم سلام په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش ته اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق ترلاسه شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 500 کیلو لږ غوښه ورنه کړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توانی نه درلود. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه یې شوي. په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیران په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروسته خبر هم دا چې د هالند پادشا ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي کېلتیا په خطر بخنه غوښتې ده. پادشاه الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1/16 کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به دا مطالب را سره واوري. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو.
طالبان موږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس، خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقونو نړیوال اعلامیې، لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو په ضد دوی عمل کوي.
په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ درې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او 2 تنه ټپیان شوي دي. ځایي خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دننه لامبي.
هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد یې پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر وکړ. د نورو راپورونو تر څنګ په دې یو ساعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم راسره اورېدای شي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتنې دي چې د افغان خزو په ملاتړ اقدام وکړي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د خزو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او پنهښه کیږي د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې گیر پاتې دي له خپل ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دی. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوې چې طالبان افغان مرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمنځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوې او ویل شوې چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بیرحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان ښځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقونه په څرګنده له پامه غورځول کیږي چې دا هرڅه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کېدای شي. په پیغام کې پر نړیوال ټولنې غږ شوې چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي رادیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریض و پوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب تر لاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار ور ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤل و بلل شي. راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې خځې د خپل حقونو د غوښتنې لپاره سولې او مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د خځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو وویل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال غوښتنې چې د افغان خځو په ملاتړ اقدام وکړي. د سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. احمد تکل په دې اړه د خځو د حقونو له مدافع نظیف حق پال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان مېرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنکړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو د دې اساس د فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملی دی کنه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږه که د حقوقي پلوی وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حد پورې یو وخت نسی یو هلې ځلې ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیې لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال او رستې پښتنه دا چې د امنیسټ انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوې دي چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د خځو مبارزه روانه ده. د خځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا خپل پالیسیو کې بدلون ته اړ کړی؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدمره وشو چې نړیوال او خصوصا بشري مؤسسات او سازمانونه د خزو غږ ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې په دې کې هم د مختلفو افغان خود سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مرمنې غږ ادقال د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. دا چې متاسفانه طالبان نه مني وس دا یو غټ چالش دی یا یو غټ چیلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به ادامه ولري.
د خزو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حق غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره یې له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د منګولیا پلازمینه اولنباتور کې د شپږو هیوادونو خزینه بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې له خپلو سختریزو کړنلارو لاس واخلي او ورته خپلې بنسټیزې ازادۍ ورکړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ نه وخته د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د شپږو هیوادونو په ګډه له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د زیاتو هڅو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ ښودلی، خو یو شمېر ښځینه فعالانې بې دغه ډول هڅې ستایي او د ګړندې کېدو غوښتنه کوي. جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولانباتور کې د فرانسې، جرمني، انډونیزیا، سویلي افریقا او لختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ورځنی ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ خودلې دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د خزینه وزیرانو د افغانستان په اوسنی نظام کې د خزو او اونجونو د بشپړ مساوي مانالرون کې او خوندي ګډون وغوښتنه کړې ده. په دې اعلان کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقوقونه او بنسټیز ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسي محدود کړي. په اعلان کې ویل شوی خوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړ مساوي او مانالرون کې ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلان کې لټول نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوی چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږي. له دې سره خو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سولېزو اجتماعات او ټولونو د حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي. لیمنت نیال څوس یو ویلي دا د شورا مسولیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې پورس په ویلامه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ایز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشی کړي چې د خپل سوله ایز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. خزینه فعال فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو رواني هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نور هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راول په برخه کې زستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ډیره به طالبانو په دریس کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان مرمنو لپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی لپاره د تعلیم زمينه برابر کړي.
خو یو شمیر نورو خزینو فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایش حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی وینز بیولا مجاهد دی راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو انجونې بیلابیل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه خبرګونونه له ځان سره درلودل.
په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه تنه ټپیان دي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال د کابل ولایت ګلدرې ولسوالۍ پنځو سیلانیانو د کونړ ولایت منډوګي ولسوالۍ اړوند د ټنیټل ساحه کې سیند کې لامبل چې د یو ملګري د ژغورنې لپاره څلور کسانو هڅې پیل کړې چې په نتیجه کې درې تنه مړه شوي او دوه یې د سیمې د اوسېدونکو لخوا ژوندي راوستل شوي. د مړو شویو کسانو جسدونه او ټپیان د اسدآباد مرکزي روغتون ته رسول شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي و پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکامو هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورو د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. ماشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه د محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلی ښودلی دی. د کونړ اوسېدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت
هله مې د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ تر ازي نو باید ډیره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کوم ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ترازی دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
و موردل چې په کونړ کې درې سیلانیان د پیچ ترې په سیند کې د لامبلو په مهال مړه او دوه ټپیان شوي دي. ځای خلک له سیلانیانو غواړي چې په کونړ سیند کې دی نه لامبي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اسپانیا صدر اعظم داس مهال چې هیواد پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه، اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وای په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونی وپاره و او په نتیجه کې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلی سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري، او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kiev, someone in Madrid
Kifta zmal safar makhke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pukhtal che aya dui darigi kala che le Kiev sa khabir ta rastun shum de pukhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian nawirigi hagoi ba bariali kigi khayda kar dere wonai aw miashte waqt wonisi اوخ کی وینه او خلې بتوي شي خو اوکراین به دا جګړه غټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده، ډیر بدلونونه، اصلاحات او قربانی غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 70 میلیونه ډالر معادل کیږي اضافي مالی مرسته اعلان کړې و. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پایل شو، له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلنسکی وویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایی چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي، هوایی او فضایي ادارو یو شمېر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. په غزنی ولایت کې خلک وایي په دې ولایت کې ترافیکي اشارې ډېرې نشته، او دوی له ځایي طالب چارواکو غواړي چې ترافیکي اشارې او نورې نښې ورته جوړې کړي چې په دې سره د ترافیکي پیښو په کموالی کې مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخي څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم تر پسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله ښاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسېدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکی څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېرې مړې دي، یوازې یو ځای فعال دي، هغه هم ځینې وخت فعال وي ځینې وخت مړ وي. که دغه څراغونه فعال شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بیخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو چې خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمه اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښاري جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په الولو غوښتنه کوي.
دا هیله ده چې دغه ترافیکي اشارې بیرته فعال کړو.
دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي. نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د ښارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کتاب خبره وکړه، رښتیا هم سیمه کړه. دلته راغلی و غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. د باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمن امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي، چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو لا کار لوېدل بلل کېږي.
په داسې وضعیت کې چې د افغان ښځو کار له ستونزو سره مخ دی او بندیزونه پرې ډېر دي، یوه مېرمنه د یوې تولیدي کارخونې په جوړولو سره دولسو نورو ښځو ته هم د کار زمینه مساعده کړې. زهرا فضلي چې پخوا د ښوونکي په توګه دنده کوله، اوس په لاس د اوبدونکو د سکولونو د یوې کارخونې مسؤوله ده. نوموړی وایي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې خپلو توکو ته بازارموندنه هم کړې. نور جزئیات په اړه په دې راپور کې واورئ.
زهرا فضلی په هرات ولایت کې پلاستي اوبدونکو د سکولونو دی کارخونه مسوله ده. زهرا وايي اته کاله مخکې دې کار ته مخ شو او دوه کاله کې چې دا کارخونه جوړه کړې ده. اغلی فضلی وايي په خوای په خصوصي خوانځي کې د خون کې په توګه کار کوي، خو اوس خپل کارخانه کې کار کوي او دولس نور مېرمنې هم سره بوختي کړې دي.
12 تو خانم هستن که با ما همکار هستن او اونا
دولس خزې له ما سره کار کوي. اوس هر یو یې استاد ده. خزې شته چې داسې بکسي اخلي چې ښه کیفیت نه لري. ما وغوښتل ښه بکسونه تولید کړم چې ښه رنګونه او ښه کیفیت ولري. د دوستانو په هڅونه وتوانېدم خپل دا کار پراخ کړم.
میرمن فضلی وایي دا مهال تر ټولو لویه ننګونه د بازار وضعیت او د خلکو کمزوره اقتصاد دی، خو وایي دا مبارزه کوي او غواړي خپل کار پراخ کړي.
با تجربه که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم ای بود
ستل حد کوم چې پیوړی وسم. هر څومره چې ستونزې ډېرې کی سنور هم هوډمنه او پیوړی کېږم. حتی کوم خپل هم دغه قوي او خروحیه خپل همکارانو ته وړاندې کړم.
با مه همکار هستم و همګام هستم، به اونا هم انتقال.
دا زیاتوي که زیات امکانات او بودیجه ولري، نو ښایي 50 نورو مېرمنو ته هم د روزنې او د کار زمينه برابره کړي. پروانه هاشمي یو له هغه مېرمنو ده چې له اغلی فضلی سره کار کوي. وایي چې دغه د سکولونو په جوړولو له خپل کورنۍ سره مرسته کوي. د ازادي رادیو ته وویل:
زه د میاشتې 15,000 اخلم، همدلته راځم او لاسي بکسې اوبدم او له خپل کار راضی یم.
د میرمن فضلی په خبره لاسي صنایع لوړ کیفیت لري او همدا لامل دی چې ښه پیرودونکي هم لري. او اوس همدا د سکولونو فرانسې او جرمني ته هم صادریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده. دا تعلیم ځنډول یقینا شاته په ګټه نه ده. د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی سمیاستې تیرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په بخښ کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کی وسی. نو دا زما پیغام نشر کی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ رضوان الله همدردم ده جلال آباد خار څخه ازادي رادیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو په وګون ته ورسوي دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي مننه کوم محمد
ستاسې پیغام ستاسې نظر
رنو ریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې کېدونکو د مخ کې لړ شو د لوبو له میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز